Deres
Zombie.
det, mano. ازادي راډیو ته خراغ لې درنو دوستانو السلام علیکم. د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابهوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناصافي سفر پنشیر ولایت ته تللی دی. د دې ترڅنګ نور خبری مطالب هم لرو. د روانې خبرونې دوهم نیمایي دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د اورکو شوي وزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. دا به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکیانو په زیاتو تلفاتو کې وسلوال مخالفان لاس لري. په لوګر ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله ښوونځي رخصت سوي دي. په عراق کې مظاهرې سوي. افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یونامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل سوي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دفاع وزارت ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان ډیر وخت د جنگ پر مهال د ملکیانو له کورونو ګټه اخلي چې د ملکي کسانو د تلفاتو سبب کیږي. دوی ویل اکثره ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو به می چودنو انتحاري حملو او نورو پیښو کې وژل کیږي. یونامه خپل ورستی راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1692 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر شي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپی شو غوښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي رادیو ته ویل دغه ښوونځي سرلننه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځي او د سوزدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفات مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفات د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړل.
د بده اصل کې د چې د چنګاښ سرطان پر شلم وسلوالو کسانو د مرکز پولې علم په جو یک سیمه کې ویلې سي ته ور واچو تر زورو زیاتو زده کوونکو پکې درس وایه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداري او عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازي توب څه وکړ؟ د څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړی بسته راسو چې راسي چې واضح مشخص بسته راسو.
پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په باور دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو پروسې مخه ونیسي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له سیمهوالو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لاس وسلوال وژل سوي دي. د خوست د ولي ویان ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار 4 بجې پیل سوی او اوس هم روان دی. طالب منګل وایي
د معلوماتو له مخې مخالفین په دغه برید کې تر 10 بجې وژل شوي دي او همداشان د سیمې 3 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او یو بل ژوبل دی. سیمې ته نور امنیتي ځواکونه هم لیږل شوي دي.
د ولایتي شورا یو غړی اصغر اکاخیل د وژل سوو کلیوالو شمیر 4 تنه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه 5 ورځې ته وغځېده. دغه جګړه چې 5 ورځې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په سر دره سیمه کې پیل سوې د والي د ویان محمد رضا غفوري په وینا اوس هم په شدت سره روانه ده چې دواړو لورو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته وویل چې د عبدالرشید دوستم موضوع حقوقي اړخ لري او هیله ده چې عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه معقوله پرېکړه وکړي. لشتل لږ دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر یرغل وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. د مظاهرې د بصرې له بندري ښاره پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې یې سا ورکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړي وه. ټویټر کمپنی دوه حسابونه چې په 1200 روسي جاسوسانو پورې تړلې و بند کړل. ځنګړي سرمفتش رابرټ مولر ویلي و چې دغه حسابونه د هغو جاسوسانو دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د تیر انتخاباتو په لاسوهنه کې دخیل ګڼل سوي دي. د ټولنیزو شبکو دغه کمپنی وایي چې د امریکا د عدلي وزارت د وړمې ورځې د اتهام لیک پر اساس یې دغه دوه حسابونه بند کړي دي. د امریکا یو منصفه هیئت د روسیې 12 استخباراتي افسران تورن کړي چې د ډیموکرات ګوند میلیونو په حق کولو او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې کې لاس درلود او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غوړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غوړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 13 د ډونالډ ټرمپ د سیال ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی استئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول سالم محمد سالی نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنشیر ولایت ته تللې دی. ویل کېږي چې هلته به د سیلاب ځپلو کورنیو سره وګوري او دوی سره به خپل خواخوږي شریکه کړي. ل دې وړاندې په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر.
دا سیاست څوک دې چې د ولس په استازي ته وګړي چا یې خپل کړی څو وخت ولس نو ته اختیار ورکړی او اکو ورکړی چې د ولس استازي ته دې دې لپاره چې زه حوصله لرم معنا یې دا نه ده چې زه ډار کړم.
همدارس په همدی کانفرنس کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې هیواد ته د لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم د بیر تر ګرځېدو احتمال زیات شوی دی.
د جناس دوستم موضوع غوړ لاندې او احتمال د راتګه کافی ډیر ده.
یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې په روسي او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې په بي ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د خبرونې دوهمه نیمه د ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونو ته ځانګړي شوی دی. هیله ده لمو سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت ته په یو ناڅافي سفر باندې تللی دی. دا چې د دغه سفر هدف څه دی او افغان ولسمشر هلته له چا سره ګوري، زموږ همکار احمد حنایش له سیمې نه معلومات ترلاسه کړي دا اوس را سره په سټډیو کې دی. حنایش صاحب، ستړي مشئ که د دغه سفر په اهدافو راته وغږیږي. تاسو طبعا اړیکه نیولې وه.
سلامت اوسه کرام صاحب، زم سلام وړاندې کوم. او بله، د ولسمشر اصلي هدف غمشریکی له زیانمن شوي کسان چې د خنج ولسوالۍ کې سیلابونو له کبله غمجن دي ویل شوی ده. په منشیر ولایت کې په دې سفر کې ولسمشر د دولتي چارواکو ته ځینې مشخصا دستور درکړ چې د پنشیر ولایت ته باید پام وکړي. مثلا د دې په خاطر چې د پنشیر ولایت د ګرځندوی ساحه د بدل کېدو په حال کې دی، باید د هغه کسان چې په پنشیر طبیعت لیدنه لپاره راځي باید سهولتونه جوړ شي، آماده وي په چې هغوی کولای شي چې خپل تفریحي په سپرخه توګه ترسره کړي. او همداسې په نورو مسایلو د پنشیر د انکشافي پروژو ته د برښنا رسولو او د کرنې ځینې کرنی غونډې او مالداری غونډې ځینی دستورونه درکړي ده او لارښوونې کړي ده چې باید په پنشیر کې جدا عملی شي او د پنشیر خلک پاینال کې دا ولسمشر غنی تعهد ژمنه کړې ده چې د خلکو په حال د لیدنه د لپاره هماغه په محل کې ژمنه کړې چې د پنشیر خلکو ته ایستونځو ته
انیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسمشر پنشیر ولایت ته د هغه سیلاب ځپلو سره د غمشریکې د پاره تللی دی چې سورج وړاندې دغه سیلابونو په اړه کلګ راته وایي خلکو ته څومره زیانونه اړولی او مالی او ځانی
خو سلور لس کسان وژل شوی دی او ډیر غټه ساحه کې یو اته قریه اته کلی کې منهدم شوی دی، بالکل ویجاړ شوی دی، خراب شوی دی، په سلګونو کسان کورنۍ د خپل ځای د کور نه راوتلی ده او ډیرې په بد حالت کې هغوی تر سروي ژوند او په دې خاطر په پنجشیر کې اوس هم ډیر بد حالت روان دی، په همدې خاطر او خطرونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او تر اوسه دا خطرونه هم شته، ځکه چې هغه یخچالونه چې په غرنیو ځینې جګې غرنیو کې تر اوسه هم شته هغوی د خطرونو احتمال ډیر دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنجشیر ولایت ته تللی دی سورزی په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده او مالی او ځانی خطرونه خلکو ته پیښ کړی دي. وروسته له هغه چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداري ورکړ، اوس هم لدې سفر وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان دلته په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي، نه یو قشر. خغلی غنی د سیاسي ګوندونو د حقیقي غوښتنې په جواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دی ودرول شي په توند لهجو پټینګر سره ویلی و چې اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه جوړ شي. لدې یو ورځ مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتو پروسه مایوب او کړکیچنه بلل او د انتخاباتو لغ خپلواک کمیسیون غوښتي و چې لزن پرته د نوملیکنې بهیر ودروي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې ورو
وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې په توند لهجه وایي پټه خلو پاتې کېدل یې د ډار معنی نه ورکوي. محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه. دا سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازی توب کوي؟ چا انتخاب کړی؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازی توب کوي؟ څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې څه وکړ دی څلوېښت کالو ځواب ورکړي؟ دې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم، مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی.
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. د ګوندونو او سیاسي جریانونو د هم ویلي و چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسله وال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي، آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي. ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غنی وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحد جبهه د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړیږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسي نو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانه خیستل شي د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا خدای نه خواسته داخلي جنګونه خیلي او بیا به ښاغلی غنی هم نشي کنټرول کولای.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي د رسنی سټیم غړی فضل غنی حقمل وای د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدلو په اړه د دوی غوښتنې معقولې دي او نه به په کلکه دفاع وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او په خپلواک توګه پریکړې عملی کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. بلخوا ته خغلی غنی په همدې کانفرنس کې هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو د احتمال په اړه ویلي دي چې دا احتمال زیات شوی دی، خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي جنرال دوستم خپل کار ته دوام ورکولی شي، خو په دې باندې لګېدلي تورونه باید د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیواد ته د عبدالرشید دوستم در رسنیدو موضوع حقوقی اړخ لري او په دې اړه لوی څرنوالی سره خبرې شوې دي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوریت ریاست د لومړي مرسیال دراتک په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر غنی په دې اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د دوستم دراتک احتمال زیات شوی دی.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوی څارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسره شریک سي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د دویم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو ورځو کې له جنرال دوستم سره د ترکیې د انقره په ښار کې څو ځلې لیدلې دي. د دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر مرستیالانو درې ځله له یو بل سره خبرې کړې او پر ډیرو مسایلو هم هوکړې ته رسیدلې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شاوخوا یو کال وړاندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په جنسي ځورونې له تورنېدو او په دې اړه تر ګڼو ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته ترکیې ته ولاړ. له دې وړاندې هم وخت ناوخت د دوستم د راتګ په اړه څرګندونې شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د هغه د احتمالي راتګ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګندونې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر هم د شنبې په ورځ ویلي دي چې د دوستم د رسنیدو په اړه خبرې روانې دي او دوستم به ډیر ژر خپل هیواد ته راستون شي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د قانون له مخې دوستم کولی شي لکه د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په د لګیدلو تورونو په اړه کېدای شي د اساسي قانون احکام په نظر کې ونیول شي. دوی دوستم کولای شي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي، ځکه چې په اساسي قانون کې دا احکام تعریف شوي او تر هغې چې د لوی جرګې ارکان بشپړېږي موږ نشو کولای په عادي محکمو کې جنرال دوستم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو. د دوستم د راتګ په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تا د نږدې کسانو لخوا د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو زور اخیستی او مظاهره کوونکو د جنرال دوستم د بیرته راتګ غوښتنه هم مطرح کړې ده. خو کبیر رنجبر دغه موضوع ته په کتو ټینګار کوي چې د ولسمشر د مرستیال په ګډون هیڅ څوک له قانون پورته نه دي او د جرم د کولو په صورت کې باید قانون په ټولو یو شان پلی او عدالت تامین شي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ احتمال زیات شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. خغلی غنی نن په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناسو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. دغه شان وویل چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. حدیث پردیس نور حال راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلی غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدل چې دوی د دینی عالمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د رواني جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره موجود دي. اوربان ثابت کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم اولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تېره اونۍ د شاوخوا و دېرشو هیوادونو لسګونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دیني عالمانو د وروستي دریځ د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو له ناستې سره هممهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بین المللي بر صلح وجود دارد.
د وینند سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوې ده. بروکسل ناسته د دغه اجماع خامو مسلکون کې غونډه وه او د تاشکند کانفرنس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه غواړي له طالبانو سره له کمزوري دریزه سوله وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه سناتورانو د نن ورځې په عمومي غونډه کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهاریانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې داعش اسلامي دولت ډلې په وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې دغه ډلې د ځپلو لپاره عملیات روان دي او ورته یې غاښ ماتوونکی ځواب ویلی دی. نورحال د نجی صاحب په ریپورت کې وري.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې د مشرانو جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې. د دغې جرګې غړي د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې مرکزي حکومت تورن کړ چې د داعش ډلې په ځپلو کې پاتې راغلی. د سناتورانو تر څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د ننګرهار حالت نور افغانستان د حالت سره څنګ واقعی دردونکی حالت دا بدی پیښې پکې راغلی دی او تېر هفته زموږ د معارف ډېر تکلیف ورزیده استادان شهیدان شو. د معارف کور مو د دښمن د تورستي حملو څخه بچ پاتې نه شو. نو خواهش مو د محلي حکومت او مرکزي حکومت نه دا ده چې د خلکو د ژوند او امنیت ساتلو په رابطه نور خپل مسؤلیت درک کړي او د غفلت نه راووزي.
دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره چهارشنبې د جلال آباد ښار د پوهنې پر ښاري مدیریت برید وشو چې پکې څه باندې لس کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست دولس تنه ووژل شول چې څو تنه یې ماشومان وو. کونړ، ارزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د موجودیت او فعالیتونو خبره پکې کېږي. خو د مشرانو جرګې د غړیو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او ولایتونه پکې تر نورو ولایتونو ډیر دي. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په ناسته کې سناتورانو د غشن ویل چې په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو ترڅنګ د بدخشان زیباک ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمونږ عملیات په تیکوت او باغ ځایونو کې داعش ځینې مشکلات رامنځته تکړه ده. یعنی په ننګرهار کې عملیات ادامه لري. دوی ته مونږ غاښ ماتون کې ځواب هم ویلې او دا لړۍ ادامه لري. اما په زیباک ولسوالۍ درسته ده هلته ځینې تهدیدات شته او جنگ اوس هم ادامه لري.
دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعشیانو شمیر لسو زرو ته رسیږي چې دغه هیواد ته به خطرناکې پایلې ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي که چیرې حکومت د داعش د ځپلو او د یادې ډلې د ختمولو لپاره جدي عملي ګامونه ونخلي دغه ډله به لا پیاوړې او فعالیتونه یې پراخ شي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. بل خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو لامل تروریستي ډلې بولي چې د دوی په خبره د خلکو عوامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور حال واصل وصال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,430 نور ټپیان شوي چې دغه شمېر د 13 کلونو په همدومره موده کې تر ټولو لوړه کچه ده. د یوناما هغه راپور چې د یکشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو انتحاري او غیر انتحاري حملو په نتیجه کې اوښتې. د دغه راپور له مخې په دوهم ګام کې ځمکني جنګونه، هدفي وژنې او هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو د وختو لامل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو اصلي لامل تروریستان او د دوی ملاتړي بولي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تروریستي ډلې په زیاتره مواردو کې د خلکو نه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي.
دا فیصدی سے زیادہ سوی دا درست دا، اما دا اخپول طالبان خلق اخپول سفر گرزی او دوی دا اصلی عامل دا تلفات پا افغانستان که لورا اخکاری سی طالبان دا او حق مافیاوی دی سی پا افغانستان که اخپول گتل دی.
یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو 15% تلفات دولت ضد ډلو ته منسوب کړي چې 20% وسلوال طالبان، 13% داعش ډله او 10% دولت ضد نامعلومې کړي خودل شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نشو. د دغه راپور په حواله 40% ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتونو کې هم مرګ ژوبله اوښتي چې د 10% لامل افغان امنیتي ځواکونه، د 20% لامل نړیوال ځواکونه او 10% هم د حکومت تړي وسلواله ډلې خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاده میچ یمامت ویلي چې د اختر د ورځو لنډور بنو خودل چې دلته جګړه پای موندل شي او افغانان نور د جګړې درنه بیا نشي پرې کولای. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي بلړه د اندېښنې په خودلو سره د جګړې لخکېلو خوا وغوړي چې د جګړې قوانینو ته په کتو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په حق له اندېښمن دي. متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده او زموږ غوښتنه دا ده چې جنګ دواړو خواوو د بشرپالنې نړیوال قواعد رعایت کړي او ملکي کسان استوګنځایونه په نښه ونه کړي. د بشرپالنې نړیوال قواعد ستر سرغړونې دي.
خغل صدیقی وای حکومت ته په کار ده چې نړیوال بشری قوانین په سمته غریایت او هغه کسان چې بشری قوانین تر پخولند کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د کندوز د چردرې ولسوالۍ ګنشمیر خلک وای چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او برسیره پر دې خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه هم رسیدلي. لسیمې زموږ همکار اجمل آریان دغه رپورټ راسولې.
د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله 1200 کورنۍ بې ځای شوې دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستو کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مېنو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوې دي. دغه بې ځای شوي خلک شکایت کوي چې د دوبی په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک په عذاب کړو، خلک زړونه چې تور شو، وروره خلک چې تښتي، نو د شکایت چې دا به څوک دوی سره ودرېږي؟ اربکیان دي، اربکیان دا ده چې وروره خلک په عذابوي، وروره خلک کورو بېزاره کړو، مالونه ولېتې.
همدغه 4-5 ورځې کېږي چې هوا رسوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نشته چې موږ لاندې واچوو. پکېنو حیوانان پکېنو، همدا د اغوستان کالي چې اوس پسې راغلم په منډه او دغه وړم هلته د حیوانان ته وړم چې دا کالي ولانګې واغوندي
نو هېڅ زندګي نه ده راپاتې ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته م هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې هېڅ شی نه دي پاتې
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډیرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي ځکه په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان حضور پیدا کوي دوی ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو خلک په وار وار له خپلو مینو څخه بې ځای نه شي او په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي.